වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د ګولرز د کال 2021 مارچ د میاشتې 29 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 3 نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ شپې 9 بجې دي په دې نیمه ساعت خبري خبرونه کې د تازه شپه خو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پښتونخوا په بنو کې د څلور هلکانو د وجنې پر ضد احتجاج کوونکو اسلام آباد ته سره د مړو د تک څخه ایثار کړی شوې دي او د پی ټی ایم مشران منظور پښتون او محسن داول په احتجاج کې شرکت کولو لپاره د تلو په وخت د پولیسو لخوا نیول شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د پاکستان حکومت ته په یو خط کې د هیواد دننه د خبريالانو په ویرولو د هغوی په ضد د دروغ مقدمو په جوړولو او د رائے سرګندولو د ازادۍ مخې ته په خندانو راولړولو اندېښنې ښکارا کړي او پاکستان کې د کورونا دریم څپه کې د تیرو څورو زره حاصل د ناروغانو په شمیره کې اضافه روانه ده. وزیر اعظم عمران خان په سختۍ سره د اولس نه په حفاظتي تدابیرو د عمل کولو غوښتنه کړې ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جاني خيلو کې د څلورو هلکانو د وجنې خلاف احتجاج کوونکو د څلورو مړو سره په تخت اسلام آباد ته د احتجاج لپاره د تلو فیصله کړې و. خو د سیمینار را رسیدلي راپورونه وایي چې احتجاج کوونکي بنو ته د داخلېدو په وخت ودرول شوې دي. د تیرو اتو ورځو راهسي په جاني خيلو کې د احتجاج کولو وروسته دغه احتجاج کوونکو اسلام آباد ته سره د خپلو څلورو هلکانو د مړو د لاریون فیصله کړې و او تیر ورځ د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتون د دغه احتجاجي لاریون سره اسلام آباد ته د تلو اعلان کړی وو. د پښتون تحفظ موومنت یو مشر عبد الله ننګیال نن په ټویټر ویلي دی چې د کوهارت پولیسو د تحریک مشر منظور پښتون ودرولې او محسن داول د کرک پولیسو نیولې او نامعلوم ځای ته یې وړي دي. پولیسو تر اوسه د محسن داول او منظور پښتون د نیولو په حق لاندې څه نه دی ویلي. د پښتونخوا د اعلی وزیر د انفارمیشن ټکنالوژي صلاحکار بیا په ټویټر وبپاڼه باندې ویلي چې د درې صوبایي وزیرانو په شمول څلور کسیز ډله د احتجاج کوونکو سره خبرو اترو لپاره بنو ته رسیدلې ده. پرون په سوشل میډیا باندې خبر شو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګنډ شمیر پیدل او په گاډو کې ناس احتجاج کوونکو تورې پټۍ په لاسو تړلې او په دغه احتجاج کې برخه اخلي. د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتون یو ورځ وړاندې په فیسبوک د نیغ په نیغه خبرو په وخت د بنو د احتجاج او اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون ملاتړ کړی وو او په ټولو سیاسي طاقتونو باندې د دوی سره د ودرېدو لپاره غکړې وو. د بنو په جنخیلو کې د سلورو تنکیو هلکانو مړي د مارچ په 28 نیټه باندې موندل شوی وو چې عمرونه یې د 2013 کالو پورې دي. د احتجاجي پرلت څخه یو مشر امان الله وایي چې دوی د دغه پیښې عدالتي پلټنې غواړي. نوموړي ویلي تر اوسه یې حکومت غوښتنې نه دي منلې. احتجاج کوونکو ډیو رادیو ته ویلي د دوی په علاقه کې په کال 2009 کې د وسلوالو تنلارو پر ضد پوځي عملیات شوي خو په علاقه کې بیا هم د بدمنې پیښې رامنځته کیږي او غوښتنه یې کړې ده چې په علاقه کې د ښه او بدو وسلوالو پرخ ختم کړی شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د پاکستان حکومت ته په یو خط کې د هیواد دننه د خبريالانو په ویرولو د هغوی په ضد د دروغو په مقدمو جوړولو او د رائے سرګندولو د ازادۍ مخې ته په خندانو راولړولو اندېښنې ښکاره کړې دي. کونسل وایي چې د پاکستان حکومت د رائے د اظهار په اړه باندې خپل ځمواریو تر سره کولو کې پاتې راغلي دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو دغه لیک ته کوم ځواب لا نه دی کړی خو وزیر اعظم عمران خان په ګډون حکومتي چارواکي دریز لري چې پاکستان کې میډیا د غربي نړۍ د هیوادونو په پرتله زیاته آزاد ده. د خبريالانو تنظیمونه وایي چې دا وخت هیواد کې میډیا د سختو بندیزونو سره مخ ده او د هغو صحافیانو پر ضد مقدمه درج کیږي سوچ پر ریاستي تګلارو تنقیدی راپورټینګ کوي او اولس کې په دې اړه باندې بیداری پیدا کوي. د ملګرو ملتونو استازي وایي چې په دغه لیک کې د نومول شو صحافیانو پر ضد هغه وخت مقدمه درج کړی شوی وي کله چې هغوی د بشري حقوقو د سرغړونې خلاف خبرونه خپاره کول. په دې لیک کې د دې خبرې سرګندونه هم شوې ده چې د پاکستان حکومت د رائے د اظهار ازادۍ په لړ کې د خپل هغه ځمواریو په پوره کولو کې هم پاتې راغلي دي چې پاکستان د نړیوالو معاهدو په اساس پابند او دا ځمواری د ازادۍ د سیاسي حقوقو سره تړاو لري. لیک کې د هغه صحافیانو یادونه شوې چې د خپل مسلکي دندو له امله د ګواښونو سره مخ شوې دي. په لیک کې د پاکستان د حکومت څخه غوښتل شوې چې د یادو صحافیانو د نیونې او په هغوی د جوړو کړې شو مقدمو په اړه جزئیات باید مخترعوري او د هم باورې کړی چې صحافیانو د بشري حقوقو فعالان به له سفشار او ویر خپل مسلکي ذمہ داری په خطوګه تر سره کړی شي. پاکستان کې د کورونا په دریم چپا کې د تیر څو ورځو راهسه د ناروغانو په شمیره کې اضافه روانه ده. وزیر اعظم عمران خان په سختۍ سره د اولس نه په حفاظتي تدابیرو د عمل کولو غوښتنه کړې ده. پاکستان کې د کورونا ناروغي د څار ادارې نېشنل کمانډ اند افریشن مرکز تیر ورځ د هیواد په هغه برخو کې چرته چې د کورونا ناروغي په زور کې ده او د خوریدو کچه یې د 8% څخه اوړېدلې، هلته یې د اپریل 15 نیټې نه د ودونو په مراسمو او په غونډو د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. د نېشنل کمانډ اند افریشن مرکز مشر او وفاقي وزیر اسد عمر او د سلور وړو صوبو چیف سیکریټریانو په ګډون د صحت نورو چارواکو په پرون شوې غونډه کې برخه اخیستي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سختۍ سره د کورونا مخنیوي لپاره په تدابیرو د عمل کولو غوښتنه د اولس څخه کړې ده. وزیر اعظم چې دا وخپل هم د کورونا پر رنز اخته دي، ویلي دي چې پاکستان کې د کورونا درېم څپه د وړاندې دوه څپونه زیاته خطرناکه ده. یاد دي چې په تیرو دریو ورځو کې پرله پسې هیواد کې د کورونا وایرس نه د ناروغانو شمیره د 4000 څخه سیوا شوې ده. پرون د یاد ناروغۍ نه 4900 پالس کسان ناروغه شوی او 50 تنانو ژوند لا سور کړی دی. د کورونا څخه د ناروغانو شمیره تر ټولو زیاته په پنجاب کې ده چې شمیره 2023 دویم په خیبر پختونخوا کې 901 کم اتیا او اسلام آباد کې دغه شمیره 1538 ده. د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړې د امریکا پر ضد د ناوړه فعالیتونو پر سر به روس ته دغه تاوان او انجام سره مخ کیږي. د سی این این ټی وی سره ځانګړي مرکه کې هاغلی بلینکن ویلي چې موږ به د خپل ګټو د دفاع لپاره ضروری اقدامات پورته کوو. دا مرکه پرون خبره شوې ولې 13 هفته د ناتو په غونډه کې په برسلز کې د شرکت کولو نه وړاندې ثبت شوې و. د ویلي د امریکا سفارتکار او چارواکي د ناتو ملګرو هیوادونو سره په سلام مشورو کې اخته دي چې کوم ډول ګامونه د ماسکو پر ضد واخستې شي. یاد دې وی چې صدر جو بایدن د واک سمبالولو سمدستي ورستو روس او امریکا ترمنځ د جوهري وسلو د کنټرول په سر شوې لوزنامه غزولې و.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه ته غوږی او د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې د نن ورځې مهم راپور په لاته د خیبر پختونخوا بنو د سلور هلکانو د وجنې پر ضد احتجاج کوونکو اسلام آباد ته سره د خپل مړو د تک څخه ایثار کړی شوې دي او د پی ټی ایم مشران منظور پختون او محسن داول په احتجاج کې شرکت کولو لپاره د تلو په وخت د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د ډیو ریډیو خبريال فرید شینواری په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې.
د خیبر پختونخوا حکومت سره د خبرو اترو ناکامۍ نه ورسته د بنو ضلع په جانخیلو سیمه کې احتجاج کوونکي سره د څلورو مړو د اتوار یا یکشنبه په ورځ اسلام آباد ته لاریون پیل کړی دی. بلخوا احتجاج کوونکي تور لګوي، بنو پولیس چارواکو د دوی مخه نیولې ده او په لار کې ورته خندان جوړ کړی دی. احتجاج کوونکي تر دې دمه پورې په بنو ډومیل سیمه کې موجود دي. په دغه لاریون کې برخه اخشتونکي او پښتون ژغورنې غورځنګړی جمال داوړ وی وی ډیو ته وایي پر لټوال با په هر حال کې اسلام آباد ته ځانونه رسوي.
منظور مشر په کوټ باندې گرفتار شوی دی، او موسن مشر د کرک په چونګې باندې گرفتار کړی شوی دی او هغه هم کوټ ته وړي. دواړه زمونږ د معلوماتو مطابق دواړه په کوټ کې په دې وجه نیول شوی دی. اسو کې خبره خو واضحه ده چې دې به مطلب ظاهره خبره ده د دې ریلی قیادت کوي، خو بانا سټیټ ورته دا کوي چې تاسو ته تریش خطره ده درته کنه، چې تاسو ته خطره ده مونږ غواړو چې تاسو د ځان سره اوساتو کنه. خو اوس مطلب دا ده چې خبره خو واضحه ده چې دې د لاریون ایثار کړی دي، مطلب دې به د دې قیادت کوي د دې نه منې کړی.
د پښتون ژغورني غورځنګړي تور لګوي د کوهاټ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او پارلماني غړی محسن داوړ په لاریون کې ګډون کولو نه مخکې نیولې دي. بلخوا د کوهاټ سیمې پولیسو مشر سهیل خالد د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د یاد غورځنګ یو بل مخکښ محسن داوړ د نیولو خبر تاییدوي او وایي دواړه یې هریپور پولیسو ته سپارلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان کامران مانګش په خپل ټویټر پاړه لیکلی وزیر اعلی محمود خان سره د نور وزیرانو د بنو جانخیلو سیمې ته د خبرو اترو لپاره رسیدلی دی، خو د دغه پرلت مشري کونکي او وزیر کا مشر ډاکټر ګلالم وزیر وی وی ډی وتوای دوی به اوس حکومتي چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي.
په پموج باندې فیلینګ وشو اول د ګډانا وروسته ننواتي وکړه بیا زما په شهیدانو د کمپ شهیدانو د زخمي او لوس په شهیدانو دی پموج باندې فیلینګ وکړه بیا په دا کوچکې په پول کې په دې ځای باندې ډېر خلکو او سپین ږیرو په دې ماشومانو چې زه په خپله ومه په وار باندې ډېر بره راغو نو اوس دا د دې ریاست په یو طرف دی وایي چې وزیرالله راغی مذاکرات به کوو بل طرف ته دی وایي چې موږ شیلینګ کوو.
په بنو جان خیلو سیمه کې د څلور هلکانو د وژنې پر ضد ځایي خلکو لخوا احتجاجي پرلت تیرې یو هفته یا اونۍ نه وهل شوی وو. د نامعلومه تنانو له اړخه وژل شو ځوانانو عمرونه د 12 نواخله تر 13 کالو پورې خودل کیږي. د وژل شو ځوانانو د کورنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې دوی ته د انصاف شهدا پیکج او په دغه پیښه کې ککړ کسانو نیولو په شمول دی په دغه سیمه کې امنیت وضع په ځای کړل شي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
نردونکو د ډیور رادیو خبرونه او ریو وسوم ساسي فام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زموږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د پاکستان د دریو او یو کارو په سیاست کې د ټولو نزيات استعمالیدونکو ټکي غدار دي. پاکستان کې د غدارانو او په وطن د مینانو په موضوع نن د پاکستان د انګريزي جي بي په مشهور اخبار دی ایکسپریس ټرایبیون کې د پاکستان د یو نامتو لیکوال د ام زيب خان یو تفصيلي مضمون چاپ شوی دی. ام زيب خان د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې زه په دې خبر اوریدو ډیر دردیدلې وم چې امریکا کې د پاکستان یو پخوانی سفیر حسین حق د خپل ملک پاکستان خلاف بدردوایی. مضمون نگار لیکي چې اول خو په دې خبر ما ډیر توکو او درې می غوښتل چې په خاغلی حسین حقانی پسې خلواده کوم چې نوموړی یو غدار دی او د هندوستان د خفیه ادارې را ایجنټ دی. خو بیا خیال راغلو چې په دې ویناګانو به په هغه هیڅ اثر ونشي. لیکوال وړاندې لیکي چې کله د ما غوسه لږه سړه شوه نو بیا مې په سړه سینه په دې خبره غور شروع کړ چې ولې یو پاکستانی په یو لوی ملک کې د خپل ملک د سفیر تکي دوه باوجود د خپل ملک خلاف تقلون کولو ته جوړ شوی دی. ام زيب خان لیکي چې د ډیر غور او فکر نه پس د خاغلی حسین حقانی د پاکستان خلاف تقلون ماته د عظیم پښتون سیاسي مشر د خان عبدالغفار خان ټول جون را پیاټ کو چا چې وصیت کړو چې د خپل پلرین کلی 400 کې د خخولو په ځای د افغانستان په جلال آباد کې خخ کړی شي. زکه چې په قول د خان عبدالغفار خان هغه د غاصبانو او د ظالمانو په پنځه کې ګیر غلام وطن یعنی پاکستان کې خقیدل نخو خول. مضمون لیکي چې خان عبدالغفار خان د کانګرس یو نامتو مشر او د ډیورنډ لاین دواړو غاړو ته د اوسیدونکو پښتنو د پاره د خپل وطن جوړېدو مرسته کوله. خو په صوبه سرحد کې د ریفرندم کې دوه نه پس د خان عبدالغفار خان د خواهش هم ختم شو. د خان عبدالغفار خان نه پس د غزوی خان عبدالولی خان د پاکستان حاکمانو غدار اعلان کو ځکه چې خان عبدالولی خان بتل د هر څه زما د پالي سو سخت مخالفت کولو. مضمون نگار لیکي چې خان عبدالولی خان خپل ټول سیاسي جون پاکستان کې د مرکز او د صوبو ترمنځ د واک اختیار او د وسیلو د تقسیم د نافذ نظام په مخالفت کې تیر کو او په دې به هغه غدار بلل کېدو. ام زيب خان دی ایکسپریس ټرایبیون اخبار کې چاپ شوی خپل مضمون کې په قول د پاکستانی واکدارانو د پاکستان د یو بل غدار د شیخ مجیب الرحمن ذکر هم کړی دی چې پاکستان سره د لارو بیرولو نوړاندی دی چری هم پاکستان نه د بلیدو تصور قدرې هم نو کړي. اخبار لیکي چې شیخ مجیب الرحمن د خپل شپږو مطالبو نه وړاندې صرف دا یو مطالبه کوله چې پاکستان کې دي د وسیلو منصفانه تقسیم وشي، د بنګالیانو د کلتوري شناخت تحفظ دی وشي، او د ملک په اعلی ادارو کې دي د متناسب نمائندګۍ نظام نافذ کړی شي. د شیخ مجیب الرحمن د فریاد اورېدو په دې اغا او داغه ملګری د غدارۍ په تور کې جیل ته واچولې شول، په دې بنګالیانو سخت بد ومنل او د دې خلاف راپورته شول. ام زیب خان خپل مضمون کې د شیخ مجیب الرحمن نه پس د بلوچستان د یو نامتو مشر د نواب اکبر بوټی ذکر هم کړی دی. څوک چې لومبې غدار اعلان کړی شو او بیا په دې امید قتل کړی شو چې اکبر بوټی نه پس به د بلوچ قوم ملک سره مینه پیدا شي او دوی به هم لکه د نورو په شان وطن مینه یاد شي. خو په دې ټوله لوبه کې د بلوچ قوم د اصلي مسلې یعنی د سیاسي او د اقتصادي محرومۍ علاج چا هم اونکو. د پاکستان هر مرکزي حکومت په بلوچ سردارانو او په جواب کې بلوچ سرداران په مرکزی حکومت الزامونه لګی. ام زیب خان ایکسپریس ٹریبیون کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لیکلی دی چې د صوبو او د مرکز ترمنځ د وسیلو د ویش فیصله د ان اف سی یا د قومی مالیاتی کمیشن د فیصلو په بنیاد کیږي او د ان اف سی د فیصلو زیاته فائدہ د زیاتې آبادۍ صوبو ته ځي. په دې عمل کې بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو تل ډس خوړلې دی. ام زیب خان خپل مضمون په دې لنډ شان تبصره ختم کړی دی چې پاکستان کې عامو خلکو نه د قوم د هیروګانو جوړولو اور اس تو هم دین د غدارانو جوړولو د عمل د تاریخی پس منظر د جاج اخستونه پس د حسین حقانی په خبرو پویدل آسان شي. حسین حقانی بے شکا چې د پاکستان د نظامی ناکامو پیداوار دی. پاکستان کی د اولس او د فوج د تعلقاتو پر ریاستی امور کی د اسلام د عمل دخل او د وسیلو د منصفانه تقسیم د مسلو صحیح فیصله ډیری لازمی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کونسل د پاکستان حکومت ته په یو خط کې د هیواد دننه د خبريالانو په ویرولو د هغوی پر ضد د مدروغ مقدمو جوړولو او د رای سرګندولو د ازادۍ مخې ته په خندانو راولاړولو اندېښنې ښکاره کړي. په دغه نور تفصیل تاسو زموږ همکار فواد لامه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کونسل د پاکستان حکومت ته په یو خط کې د هیواد دننه د خبريالانو په ویرولو د هغوی په ضد د دروغ په مقدمو جوړولو او د رای سرګندولو د ازادۍ مخې ته په خندونو راولاړولو اندېښنې ښکار کړي دي. کونسل وایي چې د پاکستان حکومت د رای د اظهار په اړه خپل مسؤلیتونه تر سره کول کې پاتې راغلي دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د غلیک تک لا کوم خبرګون نه دی خودلی. خود وزیر اعظم عمران خان په ګډون حکومتي چارواکي دریز لري چې دلته میډیا د غربي نړۍ د هوادونو په پرتله زیاته آزاد ده. د خبريالانو تنظیمونه وایي دا وخت هواد کې میډیا د سختو بندیزونو سره مخ ده او د هغو صحافیانو پر ضد مقدمه درج کیږي څوک چې پر ریاستي تګلارو تنقیدی ریپورتینګ کوي او ولس کې په دې اړه بیداری خوروي. د ملګرو ملتونو استازي وایي په دغه لیک کې د نومول شویو صحافیانو په ضد هغه وخت مقدمه درج کړی شوی وی چې کله هغوی د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف خبرونه خبره کړل. په دې لیک کې د دې خبرې سرګندونه هم شوې ده چې د پاکستان حکومت د رای د اظهار ازادۍ په لړ کې د خپلو حقوقو ذمہواریو په پوره کولو کې هم پاتې راغلی چې پاکستان یې د نړیوالو معاهدو په اساس پابند دی او دا ذمہواری د ازادۍ د سیاسي حقوقو سره تړاو لري. لیک د حقوقو صحافیانو یادونه شوې چې د خپلو مسلکي دندو له امله د ګواښونو سره مخامخ شوې دي. په دوه خبري اعلانو کې اسلام آباد کې میشت خبريال اسد علي تور، د کراچۍ د ایکسپریس ټریبیون بلال فاروقي، د لاهور عامر میر، ابصار عالم، فخر دوراني، احمد نوراني او ګل بخاري شامل دي. د ملل متحده لیک کې ویل شوی چې د یادو صحافیانو پر ضد مقدمه هغه وخت درج کړی شوی چې کله هغوی د بشری حقوقو د سرغړونو خبرونه خبره کړل او دا رقم ګامونه په میډیا د لګول شو یو قطغنونو او د صحافیانو د رائے د اظهار ازادۍ نه د منی کولو لړۍ څرګندوي. په یاد خط کې د پاکستان حکومت نه غوښتل شوی چې د یادو صحافیانو د نیونې او په هغوی د جوړو کړل شویو مقدمو په اړه جزئیات باید مخې ته راوړي او دا هم باوري کړي چې صحافیان او د بشری حقوقو فعالان بیل څه فشار او ویری خپل مسلکی ځمواري په خاطوګه تر سره کړی شي. په دغه صحافیانو کې شامل اسد علي تور دیوت هوایی د خبريالانو خلاف د مقدمو جوړولو مقصد هغوی ویرول او نورو ته خبرداري ورکول دي. د وی د هغو خبريالانو چې د پاکستان د ریاست په تګلارو تنقیدی ریپورتنګ کوي او ریاست اختیارمن ګڼي چې د دې لقبل په ولس کې بیداری خوريږي او هغوی بیا په دې نقصانی تګلارو سوالونه راپورته کوي نو دا سیاست د حقوقي د غلي کولو لپاره مقدمه درش کوي. د صحافیانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیواله اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالिस्ट्स پاکستان د صحافیانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کشمیري چیرته چې په صحافیانو حمله کوونکي زیاتره د سزا نه بچ پات کیږي. تیر کال د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالिस्ट्स په نړیواله درجه بندي کې پاکستان په 9مه درجه ملکو چې پکې د 1500 صحافیانو د وژل کېدو کیسونه لا هم نه دی حل شوی. پاکستان کې د خبريالانو د تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالिस्ट्स عمومي سیکرټر ناصر زیدی دیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل په خط کې ورکړې شوې معلومات حقیقت ګرځوي او وایي چې پاکستان کې د صحافت په حواله دا تیر درې څلور کلونه د هیواد او یا کلن تاریخ په اوږدو کې تر ټولو بدتر وو. پاکستان کې د اخباری مدیرانو تنظیم په خپل روسي رپورت کې ویلي چې تیر کال 2020 کې یعنی د غواخونو او بریدونو ترڅنګ شاوخوا له صحافیان ووژل شول.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
پاکستان کې د کورونا په دریمه چپه کې د تیرو څو ورځو راهسې د ناروغانو په شمیره کې اضافه روانه ده. وزیر اعظم عمران خان په سختۍ سره د اولس نه په حفاظتي تدابیرو د عمل کولو غوښتنه کړې ده. پاکستان کې د کورونا ناروغي د څار ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن مرکز تیر ورځ د هیواد په هغه برخو کې چرته چې د کورونا ناروغي په زور کې ده او د خوریدو کچه یې د 2% څخه زیاته ده، هلته یې د اپریل 15 نیټې نه د ودونو په مراسمو او غونډو د بندیز لګولو پریکړه کړې. د ډیورډ رادیو خبريال ربیع پیر په دغه نور تفصیل وړاندې کوي.
په هیواد کې د کورونا وایرس ته درېمې څپې د راتلو سره د رنځورانو په شمیره کې ورځ په ورځ زیاتو روان دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره جوړ کړې شوې ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر پریکړه کړې چې د راتلونکو اپریل د 15 نیټې څخه د کورونا څخه زیات متاثر سیمو کې په حالونو کې دننه او بهر پر ودونو بندیز لګول شوې دي. بل پلوته وزیر اعظم عمران خان د خلکو څخه د کورونا څخه بچ کېدو د پاره احتیاط کولو اپیل کړی دی. وزیر اعظم عمران خان چې خپل د کورونا شکار دی او دا وخت په کور کې قرنټین دی د کام سره وینا کیه ویلي
یہ پہلی دو پیک سے زیادہ شدت والی پیک ہے اور میں آپ سب سے تاکید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت احتیاط کی جائے.
دریم چپہ د لومړی او دویم چپہ څخه زیاته خطرناک ده او د دې څخه بچ کېدو لپاره احتیاط پکار دی وکړي. ماسک واچوي او د غړې ګړې ځایونو ته د تک څخه ډډه وکړي. دوی زیاته کړه چې ورسره دومره وسایل نشته چې هواد وتړي، اقتصادي هلې ځلې او کاروبار نسی تړلې، خو خلک دې احتیاط وکړي. ولی چې هسپتالونو کې د رنځورانو شمیره زیاته ده او کچري احتیاط ونه کړی سو نو حالت نور هم خرابې دی. سیم د دې خبراندی نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر په کې دونکو غونډه کې پریکړه وسوه چې په هیواد کې د کورونا د وبا درېمې څپې له سبب په هغه سیمو کې چې د کورونا وایرس د زیاتوب کچه 8% یا د دې څخه زیاته ده د نن یعنی د مارچ د 9 نیټې څخه لاکډاون لګول کیږي او راتلونکو اپریل د میاشتې د 15 نیټې څخه به حالونه کې د ننه او بهر پر ودونو بندیز وي او په دې اړه صوبې د وخت څخه وړاندې پریکړه کولای سیم. د خپرې سوي بیانیې تر مخه دغه سیمو کې به ټولنیز، کلتوري، سیاسي او د لوبو غونډو په شمول پر ټولو دستورو هم مکمل بندیز وي چې په سمدستي توګه به عملي کیږي. د غونډې وروسته وفاقي وزیر اسد عمر خپل ټویټ کې ویلي وو چې دغه پریکړه د کرونا په توندي سره خورېدونکې د درېیمې څپې د مخنیوي لپاره سوي دي. اسد عمر تیره ورځ ویره څرګنده کړې وه کچري د کرونا وایرس مخه ونه نیول سوه، نو د رنځورانو شمیره تیر کال د وبا د لومړي پړاو په محل مخې ته راتلونکي رنځورانو د شمیرې څخه هم زیاتېدی سي. د وایرس د دغه درېیمې څپې څخه پنجاب، خیبر پښتونخوا او پایتخت اسلام آباد تر ټولو زیات څپل سوي دي. دغه سیمو کې د مارچ د 15مې نیټې راهیسې سکولونه هم تړل سوي دي. د نېشنل کمانډینګ اپریشن سینټر د شمیرو تر مخه په هیواد کې تر اوسه د دغه وایرس څخه 6.5 لک څخه زیات کسان رنځوران سوي، چې پکې د مړو شمیره 14 زره څخه زیاته ده. او یوازې تیر شوه روز کې د دغه وایرس څخه 50 کسان مړه سوي او د 4200 څخه زیات کسان د رنځ ښکار سوي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د صدر جو بایدن د حکومت په دې پوخ یقین دی چې د کورونا وایرس د نوغي وستو د پاره ټولې دنیا له یو موټی کېدل پکار دي. خو هر کله چې د کورونا وایرس سره سره دا قسم نور وایرسونه او دینه لګیدونکي رنځونه هم معلومه شوي دي، په دې سبب صدر بایدن وایي چې په دې خبره کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې که موږ کورونا وایرس له ماتې ورکول غواړو نو زموږ خپلو کې اتفاق لازم دی. صدر بایدن دا هم ویلی دی چې امریکا دنیا ته د کورونا وایرس د ویکسینو رسولو د پاره د صحت د عالمی تنظیم د انتظام لاندې جوړې ادارې کوویکس لا د 2 ارب ډالرو ورکول لوس کوي او ورسره د نورو اضافي 2 ارب ډالرو وعده کوي چې په دې د کورونا وایرس خلاف جنگ ته نور ملکونه راپورته کړی شي. ابتدائی 2 ارب ډالر به روان کال په 2021 کې ورکولی شي او نور 2 ارب ډالر به ورلا په ورپسې کال کې ورکولی شي. دا رقم به د ویکسینو او د ټیکو په باب له عالمی اتحاد ته حواله کولی شي. دا رقمونه به عقوبت د کورونا وایرس د ویکسینو ټولې دنیا ته د رسولو منصوبې ته ورکولی شي. د کوویکس په نوم د جوړې ادارې منصوبې پروګرام دی چې 1.1 ارب کروڑ ویکسین به ترلاسه کوي او د ټولې دنیا د آبادۍ 40% هغو خلکو ته به رسوي چې د صحت او د پیسې لحاظ سره کمزوري خلک دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن د فروری په اخیری ورځو کې د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د کورونا وایرس او د دې د ویکسینو خلکو ته د رسولو په موضوع کیدونکي بحث کې خپل تقریر کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د صحت د عالمی تنظیم او د دنیا د ټولو ملکونو اتحاد ډیر ضروری دی، نه یوازې موجوده کورونا وایرس له ماتې ورکولو لپاره بلکې په راتلونکي وخت کې هم د دا قسم رنځونو د مقابلې لپاره. په عالمی سطح د صحت او تحفظ یو مضبوط اتحاد لازم دی. خاغری بلینکن دا هم ویلی وو چې موږ لا د کورونا وایرس نوغي وستو او په مستقبل کې د عمداسې خونړو وباګانو مخنیوي ته ویښ بیدار اوسېدل لازمه ده. د دې مقصد د حصول دپاره به موږ په ټوله دنیا کې خپلو ملګرو ملکونو سره جخت کار کوو چې د صحت په عالمی تنظیم کې اصلاحات وکړو او دا ښه مضبوط کړو. د صحت او تحفظ د عالمی ایجنډې مرسته به کوو. د بایو کیمیایي خطرو د مقابلې دپاره به خپل ملګري ملکونه تیار ساتو او د وړاندې نه د خبر داری ورکول یو داسې نظام بقایمو چې د هغې په برکت به موږ د معاینو، د رنځ د معلومولو او طبي عملیو د عمل کې اختو نورو کارکوونکو ته د دوی د ژوند د بچکولو دپاره دوی ته د ضروري طبي سازو سامان ورکولو جوګی یو. خو په قول د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن که موږ د ویکسینو د حفاظتي سطحې پورې خلکو ته د رسولو په کار کې مخروړي هم شو، بیا هم راتلونکو کلونو کې د کورونا وایرس د وبا د خورېدو خطر شته دی. دوی چې د دنیا ټولو ملکونو له پکار دي چې د صحت د خطرناکو مسلو د تابعیا کولو لپاره د رنځونو د مخنیوي په عمل کې د زړه د خلاصا او په ایمانداري سره برخه واخلي چې دا شان دنیا د دې قسم وبایي رنځونو په حق له زیات نه زیات او زر تر زره معلومات ترلاسه کولی شي. نن ورځ چې د کورونا وایرس د خونړي رنځ د لاسه دنیا ته کومه خطر پیښه ده، د دې د مخنیوي لپاره په اخلاص سره کار کول، یو بل سره د معلوماتو شریکول او د بین الاقوامي ماهرانو په اسانه سره دې عمل عمل کې شریکی دل باید چې زمونږ د شریکو حل زلو مرکزی نقطه وي. خاغلی بلینکن د خپل تقریر په اخر کې وایي چې صدر بایدن په واضح ټکو کې ویلي دي چې امریکا به د عالمی مسلو د اوارولو دپاره د یو ملګری ملک په حیثیت کې کار کوي. د کورونا وایرس دا موجوده وبا د دغو عالمی مسلو ځینې یو ده، او دا موږ له یو موقع ده چې نه یوازې د موجوده مشکلاتو نه ځان وباسو، ولې چې راتلونکي وخت کې هم دا قسمه مسلو ته ځانونه تیار وساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.